دا ازادي ریډیو دی زم ستاسو کوربا اسرا لمومن او وخت په کابل کې د سهار 9 بجې شوی په دې غړي کې ستاسو لپاره ځنی موضوعات لرو خو تر هڅ مخ کې درته د دې سات تازه خبرونه وړاندې کوو لومید مهم خبرونو سرټکی بادغیس ولایت بالا مرغاب ولسوالۍ کې طالبانو په یو کمین کې یو شمیر افغان سرتیري مړه او ټپیان شوي دي. کاپیسا کې سیمه ایز چارواکي وایي د دې ولایت لپاره د طالبانو لخوا نومول شوی والی ټپي شوی دی او له ایران څخه تښتېدلی قاضي چې د درغلیو د تورونو له مخې خپل هیواد ته د سپارل کېدو سره مخ و د رومانیا په یو هوټل کې د لوېدو له کبله مړ شوی دی. اوس خبرونو تفصیل بادغیس ولایت بالامرغاب ولسوالۍ کې طالبانو په یو کمین کې یو شمیر افغان سرتیري مړه او ټپیان شوي دي. په بادغیس کې د پولیسو یو چارواکي چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي په سیمه کې د ازادۍ ریډیو خبریال ته ویلي چې د کمانډو او د ملي اردو د ځانګړې قطعې د سرتیرو په شمول 25 تنه د طالبانو له یو کمین سره مخ شوي دي. نوموړي ومنله چې په دې برید کې حکومتي سرتیرو ته مرګ جوبله اوختي خو له دقیق شمیر ښودلو یې ډډه وکړه. له بلې خوا په ولسي جرګه کې د بادغیس د خلکو استازي ضیاءالدین اکازي ازادۍ ریډیو ته وویل په دې پیښه کې د افغان ځواکونو 10 سرتیري وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. طالبانو د دې برید مسؤلیت منلی دی. د طالبانو یو ویاند کر یوسف احمدي ادا کړی چې په دې پیښه کې 43 افغان سرتیري وژل شوي او 6 نور ټپیان دي. بالامرغاب د بادغیس یو له ډیرو نه امن ولسوالۍ څخه ده. تر دې مخکې د بادغیس والي عبدالغفور ملکزي ازادۍ ریډیو ته ویلي وو په دې ولسوالۍ کې طالبان د پاکستاني ازبک او ایراني وسلوالو په ملاتړ د افغان امنیتي ځواکونو خلاف جګړه کوي. د کاپیسا کې سیمه ایز چارواکي وایي د دې ولایت لپاره د طالبان لخوا نومول شوی والي ټپي شوی دی. د کاپیسا د امنیه قمندانې ویاند عبدالشایق شورش ازادۍ ریډیو ته ویل د سه شنبه په ورځ د کاپیسا مرکز اړوند نوروز خیلو شلوتی او سرګیانانو په سیمه کې نښتې شوې چې د کاپیسا لپاره د طالبانو نومول شوی والی او اته ملګري یې پکې ټپیان شوي دي. نوموړي ویل په نښتو کې د ولسي پاڅونیانو یو سرتیری هم ټپي شوی دی. د نوموړي په وینا د طالبانو دا مهم غړی دا مهال په بدراب کې چې د طالبانو تر واک لاندې سیمه ده په یو کلینیک کې تر درملنې لاندې دی. طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت تر دې وزارت په مرکزی ګودام کې د اداري فساد د مسالې د څېړنې لپاره یو پلاوی ټاکلی دی. دا خبره پرون سه شنبه نا وخته د عامې روغتیا وزارت په یوې خبر پاڼه کې کړي. په خبر پاڼه کې د پلاوی د جوړښت په اړه جزئیات نه دي ورکړل شوي خو ویل شوي چې د عامې روغتیا د سرپرست وزیر احمد جواد عثماني دا پلاوی ټاکلی چې د مرکزی سټاک ارزونه وکړي او هغه کسان چې په فساد او خیانت کې ښکیل دي عدلي او قضایي ارګانونو ته دې معرفي کړي. د عامې روغتیا وزارت دا اعلان وروسته تر هغې کوي چې د سه شنبه په ورځ د افغانستان لوی څارنوالۍ وویل د عامې روغتیا وزارت د مرکزی ګودام یو معتمد یې د 80,000 ډالرو رشوت اخیستلو پر مهال نیولې دی. د عامې روغتیا وزارت وایاند د دې نیونې په اړه له تبصرې ډډه وکړه خو په خبرې کړې اعلامیه کې ټینګار کړی چې د دې وزارت نوې مشرتابه به فاسد خلک په هر حالت کې د قانون منګولو ته وروسپاري. د عامې روغتیا سرپرست وزیر د مرکزی ګودام د ارزونې لپاره پلاوی په داسې حال کې ټاکي چې په وروستیو کې له دې ګودام څخه د مصنوعي تنفس د یو شمېر دستګاو د نادرکه کېدو راپورونه هم خپاره شوي هغه څه چې چارواکو رد کړي دي. ازادي ریډیو ته وګورئ. له ایران څخه تښتېدلی قاضي چې د درغلیو د تورنولو له مخې خپل هیواد ته د سپارل کېدو سره مخ و د رومانیا په یو هوټل کې د لوېدو له کبله مړ شوی دی. دا خبره د رومانیا د عدلي طب د څېړنو لومړنیو پایلو کې شوې ده. غلام رضا منصوري د جون په 13مه د بخارست د یو هوټل په لابي کې مړ وموندل شو. د بخارست د څارنوال دفتر د سه شنبه په ورځ په یو بیان کې د عدلي د څېړنو په حواله وویل دا 250 کلن قاضي او مولا پرمځکه په شدت د غورځېدو له کبله مړ شوی او ښایي چې نوموړی د لابي له پاسه د هوټل له شپږم پوړه رالوېدلې وي. پولیسو د هوټل د امنیتي کمرو تصویرونه څېړي څو معلومه کړي چې د منصوري لوېدل کومه کیمره کې ثبت شوي که نه او یا دا چې نوموړی خو د چا لخوا وژل شوی نه دی. منصوري د جون په 12 د تهران له غوښتنې وروسته په بخارست کې نیول شوی او د قضایي څارنې لاندې و. پر نوموړي په ایران کې له یو سوداګر څخه د رشوت په اخیستو تورن و او ټاکل شوی وه چې د جولای په 10 نیټه یې تهران ته په سپارلو د رومانیا یوې محکمې غونډه کړې وې.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل آسمان وریز او د باران اټکل. د تودوخې لوړ درجه 22 ټیټه 22. هرات آسمان شین. د تودوخې لوړ درجه 28 ټیټه 22. مزار شریف کې به هم آسمان شین وي. د تودوخې لوړ درجه 30 ټیټه 28. کندهار آسمان شین. د تودوخې لوړ درجه 20 ټیټه 25. او جلال آباد کې به آسمان وریز وي. د تودوخې لوړ درجه 30 ټیټه 30.
ازادي رادیو ته غوږستي تاسو خبرونه واوریدل. اوس راځو ځینو موضوعاتو ته. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د دې وزارت د مرکزي سټاک یا ګودام د ارزونې لپاره یو پلاوی ټاکلی دی. دا خبره د سه شنبه په ورځ ناوخته د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وروسته له هغې په یوې خبر پاڼه کې وکړه چې د افغانستان لوی څارنوالۍ د دې وزارت د ګودام یو معتمد د رشوت په تور ونیو. د عامې روغتیا وزارت په خپل مرکزي ګودام کې د فساد د ارزونې خبره په داسې حال کې کوي چې په وروستیو کې یو شمېر رسنیو د کورونا پر ضد د مبارزې لپاره د مرسته شوو ځینې موادو د نادرکۍ او قاچاق راپورونه ورکړي. پاره تفصیل اجمل انوراني کوي.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د دې وزارت سرپرست سه شنبه په ورځ د مرکزي سټاک یا ګودام کې د ارزونې لپاره یو پلاوی ټاکلی. د عامې روغتیا وزارت د سه شنبه د ورځې په ناوخته په یوې خبر پاڼه کې ویل دا پلاوی به تر ارزونې وروسته هغه کسان چې په فساد او خیانت کې ښکیل دي عدلي او قضایي ادارو ته ور وپیژني. د عامې روغتیا وزارت دا اعلان وروسته له هغې کوي چې د دې وزارت په ګودامونو کې په هغه موادو کې د غلا او فساد په اړه اندېښنې زیاتې شوې چې د کرونا وایرس سره د مبارزې په هدف له افغانستان سره د نورو هیوادونو لخوا مرسته شوې او یا افغان حکومت په خپله پیرلې دي. دا اندېښنې د سه شنبې په ورځ وروسته له هغې نورې هم سیوا شوې چې د افغانستان لوی څارنوالۍ وویل د عامې روغتیا وزارت د مرکزي ګودام یو تن معتمدې د $80,000 بډو اخیستو په تور نیولی. د لوی څارنوالۍ ویان جمشید رسولي د سه شنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل تورن کس ته یو شرکت کارونه ځنډول او په بدل کې $83,000 رشوت غوښت چې د پلټونکي څارنوال لخوا لاس په لاس ونیول شو. د عامې روغتیا وزارت ویان او چارواکو د دې کس د نیول کېدو په اړه او په مرکزي ګودام کې د فساد د موجودیت د تاسو اندېښنو په اړه له څه ویلو ډډه وکړه. خو د سه شنبه د ورځې په ناوخته یې خبرې کړې خبر پاڼه کې د دې وزارت د نوي سرپرست احمد جواد عثماني له خولې ټینګار کړی چې فساد ته به اجازه ورنه کړي. له بلې خوا پژواک خبري اژانس د خپل هغه وروستي رپورټ دفاع کړې چې وایي تر 150 زیاتې د مصنوعي تنفس دستګاوې ورکې او یا د قاچاقبرانو لاسته ورغلي. د عامې روغتیا وزارت چې مخکې هم دا رپورټ رد کړی و د سه شنبه په ورځ یو ځل بیا په هیواد کې د مصنوعي تنفس د دستګاوو د موجوده یو لیست هم خپور کړ او ټینګار یې کړی چې له دې وزارت سره د شته او مرسته شوو دستګاوو څخه هیڅ یوه یې نادرکه نه ده. خو د پژواک مشر دانش کډوخیل چې د سه شنبه په ورځ د ولسي جرګې د روغتیا کمیسون ته د عامې روغتیا د وزیر احمد جواد عثماني سره یو ځای وربلل شوی وویل دوی د طبي وسایلو د نادرکه کېدو اسناد او شواهد لري. ښاغلي کډوخیل د سه شنبه په ماښام ازادي راډیو ته هم وویل دوی دا راپور د غږیزو او نورو شواهدو پر بنسټ چمتو کړی. نوموړي د عامې روغتیا د وزارت لخوا د تنفسي دستګاهو وروستي خپاره شوې لیست ته په اشاره وویل په دې لیست کې د مرسته شوو دستګاهو شمیر 30 ښودل شوی په داسې حال کې چې له افغانستان سره په وروستیو څو میاشتو کې د مرسته شو مصنوعي تنفسي دستګاو په اړه د دې وزارت په جلا جلا اعلامیو کې دا شپیر تر دې زیات دی. د کلوخیل په وینا په مشخص ډول د قطر لخوا مرسته شوې او همدارنګه د ترکیې لخوا یوه بله جوبه مرستې په دې لیست کې نه دي یادې شوي. خغلی کلوخیل زیاته کړه،
اسناد او دلایل له موږ سره شته، موږ اوس هم په خپله خبره ولاړ یو، موږ د خپلې هرې جملې او هرې کلمې نه دفاع کوو او موږ په دې باوري یو چې د عامې روغتیا وزارت په دغه برخه کې د مدیریت ضعف درلوده، دوی دغه دستګاوې متاسفانه د لاسه ورکړي.
د عامې روغتیا وزارت ویان سره مو اړیکه ټینګه شوه. نوموړي را سره د دې وزارت هغه خبر پاڼه شریکه کړه چې په مرکزي ګودام کې د ارزونې لپاره د یو پلاوي د ټاکلو پکې ویل شوی او ټینګار پکې شوی چې د دې وزارت نوی مشرتابه به فاسد خلک په هر حالت کې د قانون منګولو ته وسپاري. خوشتو پوښتنو ته له ځواب ویلو یې ډډه وکړه. خو د عامې روغتیا سرپرست وزیر احمد جواد عثماني د سه شنبې په ورځ ناوخته پر خپل فیسبوک ولیکل چې د رسنیو د داسې رپورټونو چې د شفافیت د رامنځته کېدو او د اداري فساد د مخنیوي سبب شي، نه یوازې دا چې هرکلی کوي بلکې ملاتړ هم کوي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
ازادي راډیو ته وګورئ. اوس هم راځو دې ته چې نړیوالو مطبوعاتو په خپلو لیکنو کې څه خبره کړې دي. ملالۍ بشیر د وښه
ډیلی ټلیګراف ورځپاڼې لیکلي په افغانستان کې روغتیايي کارکوونکي چې د کورونا ویروس سره په مبارزه بوخت دي له حملو سره مخامخ کیږي. ورځپاڼه لیکي چې طالبانو او د افغان حکومت ځواکونو په تیرو میاشتو کې دا کارکوونکي په نقشه کړي دي. په مقاله کې د افغانستان د روغتیايي سیستم وضعیت ضعیف بلل شوی او ویل شوی چې د کورونا ویروس د خپرېدو له کبله سخت زیانمن شوی دی. ورځپاڼې د سور میاشتې هغې حملې ته هم اشاره کړې چې د کابل په دشتي برچي کې پر یوه زیږنتون وسوه او د نویو زیږیدلو کوچنیانو ښځو او روغتیايي کارکوونکو په ګډون 24 کسان ووژل شول او 15 نور ټپیان شول. د بې پلي ډاکټرانو ادارې د کابل په لویدیځ کې د روغتون دا برخه مدیریت کوله، خو تر حمله وروسته یې وویل چې په دشتي برچي کې خپل فعالیت دروي. د هغې حملې مسؤلیت چا نه دی منلی. افغان حکومت او طالبانو یو بل ملامت کړل. د افغان ولسمشر دویان مرستیال دوا خان مینپال ازادي راډیو ته وویل هغه حملې چې ملکیان په نقشه کوي د طالبانو کار دی. خود طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ویل چې دا ډول حملې دولتي ځواکونه کوي او ادعا وکړه چې ډیری داسې حملې هوایی دي. ریپبلیک ورلد په افغانستان کې تر 50 زیاتو ملکانو د برمته نیول کېدو په اړه لیکلي دي. په مقاله کې راغلي چې طالبانو د سولې د خبرو پر یوه وخت د خلکو برمته نیولو ته دوام ورکړی دی. د دایکندي د والي ویاند عباس کامیار ازادي راډیو ته وویل چې په برمته نیول سوي کې 9 موټر چلونکي او 28 ښځې او کوچنیان وو. د ویل چې طالبانو د ځایي مشرانو په منځګړیتوب هغوی ټول راخوشي کړل. چارواکو ویلي چې دا کسان له اروزګانه خوشي شول. د دې پیښې انګیزه نه ده روښانه سوې.
د راپورونو له مخې پرون دوشنبه د هند په پلازمینا نوی ډیلی کې یو افغان ځوان ځان ووجه. تر دې مخکې د هند په احمد آباد ښار کې یو بل افغان محصل ورته عمل سرته رسولی وو. افغان مدني فعال نثار احمد شیرزی چې په هند کې اوسي او د افغانانو د ستونزو د هواري لپاره هڅې کوي وایي چې دواړو افغانانو د هغو ستونزو له کبله چې ټول افغانان که هغه افغان محصلین دي یا پناه غوښتونکي ورسره مخامخ دي ځانونه وجلی دي. دغه په وینا د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت تر اوسه د محصلینو ستونزو ته هیڅ پام نه دی کړی او د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې UNHCR دفتر هم د افغان پناه غوښتونکو درخواستونه ډېر په ځنډ څېړي. له ښاغلي شیرزي سره نوریاس نوري مرکه کړې او لومړی یې په هند کې د میشت افغانانو د عمده ستونزو په اړه ترې پوښتنه کړې.
افغانان چې د کوم ستونزې چې افغانستان کې ورته پیدا کېږي دوی راځي دلته هغه ژوند وکړي، راځي دلته یونیسیار ته دا ځان رانشتر کړي. دوی په درې کاله څلور کاله یا 15 کاله شپږ کاله وروسته دوی معلومېږي چې کیس قبولېږي که نه قبولېږي. څوک قبول شو ورته ریفوجي کارت ورکړي. دا چې ریفوجي کارت هم وخت دي هند هغه کنوانسیون د پناهندګۍ اخلاص لیکلی نه ده. دا یو ماجن نه مني. دین شیار د دې وظیفه دا ده چې دوی بل ملک ته ولیږي او سفارتونو سره رابطې لري کوم هیوادونه چې مهاجر مني هغوی ته لیږي. دین شیار دفتر چې په نشتان کښې ده په ډیلي کښې ده د افغانانو دپاره هېڅ خدمات نه کوي، همدا پاروایي نه ساتي، ذهني او روحي تکلیف خلکو ته پیدا شوی ده.
شیرزاد صاحب، دغه چا چې خپل ځان وژلی دی دا په خپله راغلی نوي ډیلي ته، نوي ډیلي کښې ځان رجستر کړی، نوم یې ثبت کړی و، له یونیسیار سره وغوښتل چې هلته پناهندګي واخلي یا کوم بل هیواد ته یې واستوي.
همدا غلک خپل کورنۍ سره راغلی و، دلته رجستر ده، ریفوجي ده په یونیسیار کښې، خو همدغه مشکلات و چې څوک بیا د افغانانو پروا نه ساتي، د کار اجازه څوک نه لري، دلته د تحصیل اجازه نه لري، څوک دلته د سي لاس دلته څه توجه نشته افغانانو دپاره.
شیرزاد صاحب، تاسو چې مدني فعال یاست او هلته د افغانانو په تېره بیا د محصلینو او هغوی چې د پناه غوښتنه یې کړې ده د هغوی چارې له نږدې څاري. پنځه ورځې مخکې هم یو ځوان په احمد آباد کې ځان وژلی و، ویل کېږي چې هغه محصل و، یعنی په دې معنا چې که هغوی چې یونیسیار سره ثبت رجستر دي او پناه غواړي په داخل هند کې یا نورو هیوادونو ته دوی واستوي، د محصلینو هم همدغه حال ده. هغه محصلین چې هلته د زده کړې لپاره تللي، که د افغانستان د حکومت لخوا یا د بورسونو لخوا راغلي یا په خپل شخصي توګه هلته زده کړې کوي،
د محصلین دومره مشکلات و چې بیا ښه شو چې یو څو پروازونه وشي، دوی ډېرې لاړ، داسې حالات و چې دوی ته پیسې نه راتله افغانستان نه، قرنطین و، داسې سخت قرنطین و په هند کښې، چا ته اجازه نه وه چې د خپل کور نه وځي، د خرج خوراک پیسې نه وو، کوم چې د احتیال لخوا راغلی و هغه خو بیا هم څه امکانات درلوده. دا شخصي محصلینو دې ده دوی دپاره دومره مشکلات و چې څومره مرکې ما وکړه، ډېرې رابطې مو ونیوله چې دوی ته پروازونه برابر شو. دې هلک هم چې راغلی و دا هم شخصي راغلی و، شخصي محصل و، دلته بیا هم د خوراک دپاره پیسې ورسره نه وو، هېڅ چا د دوی پروا نه کوله، یو پردی ملک کښې و چې ورسره پیسې نه یې، چا ورسره مرسته مونه کړي، نو هغه څه وخوري، نو هغه ډېر عذاب و، ډېره فشار ورباندې راغلی و چې په ونې
د افغان محصلینو په برخه کې. هلته په نوې ډیلي کې د افغانستان سفارت خو به یوه څانګه لري، مسؤلین خو به لري، آیا دوی په تېره بیا دغه د افغان محصلینو ستونزو ته رسیدګي ونه کړی شوی په دغه کرونا حالت کې؟
ما ډېره رابطې وکړله چې کوم محصلین چې شکایتونه یې درلوده، بیا دلته شي تحصیلي و، هغې سره مې رابطې وکړه، او محصلین هم ډېر زیات و، پنځه زره شپږ زره یا شل زره محصلین و، دلته ټولو ته رسیدګي یو اتشې تحصیلي مشکله ده، دوی ته دوی هم په خپله اندازه چې ما سره کومه رابطه چې ورسره درلوده دوی هم منډه وکړله، خو بیا هم محصلین زیات و، دوی دلته سفارت هم په قرنطین کښې وو، پروازونه بند و، د دوی امکانات هم نه وو. ما ډېرې لیدلې وکړه، ډېرې مو خبرې کړې ده، سفیر سره مو خبرې کړې، اتشې تحصیلي سره، د دوی هم امکانات محدود و. او اصل دې کښې د افغانستان حکومت مسؤوله ده چې کله چې قرنطین شو دوی ته خو معلومه ده، وزارت تحصیلات عالي دې ته معلومه ده چې څومره محصلین په شخصي توګه تللی ده، څومره وختونه یې خلاص شوی ده، په دې حالت کښې دوی کورنۍ نه لري، او هندوستان کښې هم داسې کلک قرنطین و، په کار وو چې د وزارت تحصیلات عالي دوی ته توجه کوله، دوی توجه ونه کړه، ډېره به مشکلات و. دا نجونې ما ته د ټېلفون نه کوله، ډېر نجونې ژړل چې شیرزاد صاحب مونږ د ډوډۍ پیسې نه لرو، مونږ څنګه وکړو، مونږ هېڅ شم څوک مونږ سره مرسته نه کوي. بیا ما هغوی ته زنګ وهه، رسنۍ ته مو مراجعه وکړه، بیا آخر کښې دا څه ماسینې لاړ، خو دې هلک هم د چا ورسره مرسته ونه کړه، خرج خوراک پیسې نه وو. بس
شیرزاد صاحب، اوس وضعیت څه ډول دی او څه ښه وایي که نه؟
وضعیت که دا بینالمللي ټولنې خپله دا ملل متحد دوی توجه ونه کړي، هند کښې یو لویه فاجعه رامنځته کېږي. مونږ ته خو داسې ویل کېږي چې تاسو چې هندوستان راځي د یونیسیار افغانانو داسې ویروي چې خپله غږ مه وباسئ چې کیسونه دې خرابېږي، بیا هم مونږ دا ونه منله، مونږ خپل اواز اوچت کړی ده. بیا د شلم جون کښې چې د مهاجرینو د پناهندۍ ورځ وو، دې کښې مونږ یو لیک یو نامه سرګشاده یو لیک ولیکله خپله سرمنشي سازمان ملل ته، ډېره ارګانونو ته مې ولېږه، خپله سرمنشي سازمان ملل نه د افغانانو د کوم مهاجرین چې دلته اوسېږي د دوی دا خاص ده، دوه کار وکړي، یو افغان مهاجر چې په هندوستان کښې دوی ته ښه دقت وکړي، ښه توجه وکړي، او بل کار چې د یونیسیار دفتر چې په هندوستان کښې ده دې ته زمونږ دا غوښتنه ده چې یو هیئت ولېږي، او د دې د شلو کالو د کارنامې د دوی تحقیق وکړي. افغانانو سره ډېره ظلم شوی ده، دلته ډېره بې پروایي ده.
دا افغان مدني فعال نثار احمد شیرزاد چې په هند کې اوسي، زموږ همکار نوریاس نوري ورسره هلته کې د افغان محصلینو او پناه غوښتونکو پر ستونزو خبرې کړې وې.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغان ښځه د شلو کلو مخکې حالاتو سره نه پرتله کیږي.
ځانګړي مرکې
مانا یاست
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستره نه ده. زه ډېر ناخوښ وم چې ګډون نه پکې کوم.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اکثر ډېر عمیق
او جالبې ویډیوګانې
چوپانی او دریا په کندهار او هلمند سیمه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصولو په خبرو کې لپامه ونه غورځول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
ازادي رادیو ته غوښتي د هند او پاکستان ترمنځ د ترنګلتیا په دوام نوې ډیلی پریکړه کړې چې د غلطه د پاکستانی ډیپلوماټانو په شمیر کې د پام وړ کمواله راولي. هند دا کبي چې پاکستانی ډیپلوماټان د جاسوسي فعالیتونو کې لاس لري. پاکستان د هندستان د ادارې رد کړي او پریکړه یې کړې چې هند ته ورته جواب وایي. نور له اجملان څخه ورو
هندستان پریکړه کړې چې په نوې ډیلی کې د پاکستان د سفارت نمایي کارکونکي له خپل هیواد وباسي. هندستان ادعا کوي چې دا کسان په جاسوسي فعالیتونو کې ښکیل دي او د ترهګرو سازمانونو سره اړیکې پالي. په دې اړه د هند بهرنیو چارو وزارت پرون ماښام یو بیان خپور کړ. د هند بهرنیو چارو وزارت په بیان کې ویل شوی دا پریکړه د یوې اونۍ په موده کې عملي کیږي او دا پیغام یې په نوې ډیلی کې د پاکستان شاه ظفر ته هم استولی دی. پاکستان او هند اتومي وسلو لرونکو دوه ګوندی او رقیب هیوادونه دي چې اړیکې ترنګلې دي او ډیر کله د یو بل په وړاندې ورته اقدامات کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د هندستان اداوی به بنسټ بللی او د هند بهرنیو چارو وزارت د پریکړې په وړاندې په یوې اعلامیه کې ویلي چې په نوې ډیلی کې د پاکستان ډیپلوماټیک مامورین تل د نړیوالو قوانینو او ډیپلوماټیکو اصولو په چوکاټ کې فعالیت کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي په اسلام آباد کې د هندستان شاه ظفر احضار کړی او هغه ته یې ویلي چې پاکستان هم پریکړه کړې چې په اسلام آباد کې د هند ډیپلوماټان په سلو کې 50 کم کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په وینا دا هندستان ته ورته اقدام دی. خو د پاکستان تر دې پریکړې مخکې هندستان اعلان کړی و چې په اسلام آباد کې خپل کارکونکي له خپل اړخه همدې شمېر ته راکموي. پاکستان او هندستان یوې هم د یو بل په هیواد کې دایمي سفیر نه لري. په وروستیو میاشتو کې دواړو هیوادونو یو بل د مقابل لوري د ډیپلوماټانو په غیر قانوني نیولو او لاغوي سره په نامناسب چلند تورن کړي. هندستان د مې په 1.5 نیټه دوه پاکستاني ډیپلوماټان وایستل او هغوی په جاسوسي تورن کړل. پاکستان دا دعوی رد کړي. هندستان تیره اونۍ د یو پاکستانی کب نیونکي کوتره چې له یو هیواد بل ته سفر کړی او په هند کې د جاسوسۍ په شک نیول شوی و خوشې کړه. هند ویل له څېړنو وروسته ورته معلومه شوه چې دا کوتره د جاسوسۍ په چارو کې ښکیل نه وه.
ستاسو له پیغامونو
عصمت الله یم د ښکلې ننګرهار څخه. زمونږ مشکل دغه دی چې شهیدانو ماشونه ورک شوي دي. ماشونه ورک شوي دي چې ریاست له ورشو راته وایي چې 100,000 روپۍ راکړه کونړۍ ماشونه دي نه والا کېږي. وردې ملي کې شهید شوی دی، دا ته کور کې شهید شوی نه دی. زمونږ پیغام همدا دی مشرانو ته چې دا د بې زده پاملرنه دې ورته وشي. زه د هلمند ولایت د ګریش د ولسوالۍ یم. زموږ ږغ دي د لوړو چارواکو پورې ورسېږي لکه د هلمند والي صاحب او د لوړو مقاماتو ته. دغه د ګریش ولسوالۍ کې دی بیا تر خوراو پورې موږ دلته مهاجر پراته یو. خلک دي لوډر راوځي دغه سرایونه چې په کوي. زموږ لویان خو خیر شي ګناکار وي که نه یو. دغه د سیاسرو د ماشومانو غم ولې نه خوړه کېږي چې نه مکتب لرو او مرزونه دي. یو بازار په نامه د مهاجر بازار خو خراب کوي. اوس سرایونه خلک راوځي دغه د لوډر راځي دا سرایونه خرابوي. دغه زموږ ږغ دي د لوړو چارواکو پورې ورو سه زمو لکه انسانان دا پراته یو. نو کور پریزي نه کله پریزي. دلته موږ نه مکتب لرو نه سال لرو نه برمل لرو. هڅه یې ترای په بیره نه ولای. دا سلام را باندې چا پخې. دا زما پیغام ده. دا پیغام دی ورته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو.
فیضا محمد د کندهار د تنظیم نه یې څخه فیصل په تماش کې ما نو یو مشکل درلود. دا مشکل مو د ډیره وخت دی. د تکاوت په ایسه کې زه په 1950 کې د بولک ته بومره که څخه تکاوت سولم دا تکاوت په سیمه م تر اوسه نه جاخي سي دا درې کالم نه مور غري دا بعض مشکلات او اقتصادي مشکلات له نږدې سره زه غواړم چې همدغه ما په سي چې ما سره دولت ګرځولي دي دا دې ما ته پرې ودا را کې لکه د افغانستان بانک ته مامورینو را چې پرې ودا چې ته مامور یې تکاوت چې پرې ودا یې ورکړي دا دې موږ ته پرې ودا باندې را کې چې موږ یو کار کوو کو یو دکانداري کوو کو یو اړو مانده مو په خلاص شي او دا چې بیرته بیا د تکاوت په سي همدغه سي د کال دې ما ته یا لکه غوانی یا چه زر غوانی را که دا خود چندانی پیشی نیدی نپدی بانی کم کار کیجی نپدی بانی شی کیجی او دا دولت قانون خونم داسی ندی پرچولی بانی باید یکسان دی نو دا افغانستان بانک مامورین تا چی تکاوت پریود نیدی نو مر چی ولی نرکه مرش خم دا وزارت مالی مامورین یو خاغم دا وزارت مالی مامور دی نو سر پا پیش و سلام دختای مامور
ستاسی پیغام ستاسی نظر
ازادي رادیو ته غوګسته اوس هم تاسو ته د خبرونو سرټکی وړاندې کوم. بادغیس ولایت بالامرغاب ولسوالۍ کې د طالبانو په یو کمین کې یو شمېر افغان سرتېري مړه او ټپیان شوي دي. په بادغیس کې د پولیسو او چارواکي چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې د کمانډو د ملي اردو د ځانګړې قطعې د سرتېرو په شمول 25 تنه د طالبانو له یو کمین سره مخ شوي دي. نوموړي ومنله چې په دې برید کې حکومتي سرتېرو ته مرګ ژوبله اوښتي خو له دقیق شمېرې ښودلو یې ډډه وکړه. کاپیسا کې سیمه ایز چارواکي وایي د دې ولایت لپاره طالبانو لخوا نومول شوی والی ټپي شوی دی. د کاپیسا د امنیه قمندانې بیان د عبدالشایق شورش ازادي ریډیو ته ویل د سه شنبې په ورځ د کاپیسا مرکز اړوند د نوروز خیلو شلوتی او سرګیانانو په سیمو کې نښتې شوې چې د کاپیسا لپاره طالبان نومول شوی والی او اته ملګري یې پکې ټپیان شوي دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. د افغانستان د امنیت روغتیا وزارت د دې وزارت په مرکز ګودام کې د اداري فساد د مسلې د څېړنې لپاره یو پلاوی ټاکلې دی. دا خبره پرون سه شنبه نه وخت د امنیت روغتیا وزارت په خبر پاڼه کې ده. په خبر پاڼه کې د پلاوی د جوړښت په اړه جزئیات نه دي ورکړل شوي. او له ایران څخه تښتېدلي قاضي چې د درغلیو د تورونو له